السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل با په خبرونو کو د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وایل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی دا خبریات سازمان نن پیو راپور کې کړی دا د بشري حقوقو سار سازمان لښپګشتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی د طالبانو چارواکي وایي د بدخشان پوهنتون د محصلینو د وهل ټکولو په تړاو څلور تنه نیول شوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړی. هغه په دې قضیه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو لاس لرل رد کړي او زیاته کړې ده هر څوک چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د راپورونو په اساس یوه ډله طالب وسله وال نن سهار وختي د بدخشان پوهنتون لیلې ته ورغلي او محصلین یې په دې وهلي ډبولي چې ولې د ویل مانځته نو ورغلی. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له ودې سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوهې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلی ده. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړۍ اوبدونکو ته 1,60,000 ډالره ورکوي څو اومه مواد پرې ونیسي. د سفارت په ټویټ کې راغلي دا مرسته د نغدو پیسو د نشتوالي په اوج کې له افغانانو سره کوي. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دغه برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. تر دغه برید وروسته او تر هغه مخکې هم له افغانانو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپاره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دې ډله کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوو لورګانو بندیزونه لګول شوي. همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 18.
ازادي رادیو ته غواګاست په دولس پګنې منځنۍ صفه باندې مو د ازادي رادیو لاري خبرونه او د هوا حالات واوریدل. اوس به د پروګرام معرفي ته ورشو. وړاندې اورئ چې په کابل کې له دوو بمی چاودنو وروسته خلک اندېښمن دي.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، خلق بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاری وکړي.
په دې اړه باندې درته راپور لرو چې طالبانو رد کړی چې د کابل په وای ډګر کې د قطري ځواکونه میشت شوي وي.
دا خبر زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل وای ډګر کې ویډیو مزه نه تاییدوم باندې پیغام وسو وخت کې.
او د سالنګونو د لارو په اړه باندې د ډرایورانو شکایتونه راغلي.
سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دار نه معلومیږي چې لار کوم دی په سم کرنکس لګیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی رازو اول مطلب ته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه ده. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ چاودنو د دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلق بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوو چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د دریمې ناحیې اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړی، خو اوس نو دا چاودنې څه دي؟ اسلامي امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه اوسي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر غله او بېلارې کله کله د دې کوشش وکړي د خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسېږي. ولس ته مطمئن اوسي، داسې پېښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نور هم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د ټپیانو شمېر شپاړس تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او اته پنځوس ټپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس ټپیان ورول سوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
ازادي راډیو ته غوښتست ور بشو. ایران ته د راپورونو لمخې په ایران کې په دې وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپاره شوې دي. په ځینو خوال رسنیو کې هم د دغو ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي چې ګڼ غبرګونونه پارولې دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ ته.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دیني عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران د ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی و. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري آژانس لیکلي چې برید کوونکی عبداللطیف مرادي نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادۍ راډیو ته ویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله، هر لحظه غربیه
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څو کسه پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړباسي چې افغانانو ته کنځل وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ، خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي وو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي، خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو پاکستان ته په دغه یواد کې له 5 ورځو راهیسې سیاسي کړکیچ او کشمکش روان دی. وروسته له هغه چې د اپریل په 3مه د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې ولسمشر عارف علوي د دغه یواد پارلمان لغوه کړ، همدارنګه په دغه پارلمان کې د صدر اعظم د سلب اعتماد جلسه هم وزنډېدله، په دغه هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او 5مه ورځ کې د پاکستان حال څه دی، د ازادي اروپا راډیو مشال راډیو ایډیټر ښاغلی داود خټک اوس راسره په سټوډیو کې دی. وروستی حال څه دی د نن ورځې پورې؟
نن لکه څنګه چې تاسو وی 5مه ورځ ده او دغلته د پاکستان په ستره محکمه کې هغه قضیه روانه ده چې د پاکستان پارلیمان ختم کړل شوی دی او د عمران خان پر ضد چې د عدم اعتماد کم تحریکو هغه هم لغوه کړل شوی. نو نن مشر قاضي د حزب اختلاف ګوندونو مشرانو هم راغوښتي و، هغوی هم راغلي و، هغوی هم خبرې خستي، خو تر اوسه پورې چې څومره خبرې وشوې په هغې کې د حزب اختلاف وکیلانو هم خبرې وکړې، د حکومت هم خبرې وکړې او خلک ډېر زیات په تمه وو چې 13 ورځ به فیصله راشي. خو نن مشر قاضي اعلان کړی دی چې دا فیصله به د پاکستان په وخت باندې نن 9:30 بجې شاوخوا یو ساعت کې به دا فیصله اعلانېږي
چې څوک پر حق دی او څوک نه حق. ځکه چې وزیر اعظم مخکې دا کړې وه چې د دوی په خلاف باندې سازش شوی و، په دې اړه باندې به هم دوی حتماً غور کوي.
بالکل، هغه وزیر اعظم دا ویلي چې دا یو بهرنی هیواد دی او هغې سازش کړی او د پاکستان د حزب اختلاف کم مشران چې دي دا په دې سازش کې شامل دي او د ده په ضد باندې چې کوم د عدم اعتماد د تحریک راوړل شوی دی دا هم د هغه سازش برخه ده. نو په هغې بنا باندې بیا د پارلمان هم مات کړی دی او د عدم اعتماد تحریک هم ختم شوی. نن چې د سپریم کورټ د پاکستان په ستره محکمه کې چې نن کومې خبرې وشوې په هغې کې ستر قاضي په واضحو ټکو کې دا خبره ووي چې د عدم اعتماد تحریک چې کوم لغوه کړل شوی دی په 3 اپریل دا د آئین خلاف، یعنی د پاکستان د آئین او دستور خلاف فیصله، اساسي قانون خلاف دا فیصله شوې ده. نو اوس قتل بشي، خو اپوزیشن د پاکستان حزب اختلاف کم مشران چې دي اوس ته نواز شریف یو ټویټ هم راغلی، هغې وایي چې دا خبره کافي نه ده چې دی ووایي چې دا غلطه فیصله شوې ده، بلکې په کار داده چې د پاکستان پارلمان یعنی نېشنل اسمبلی هغه واپس خپل ځای راوستل شي او یو ځل بیا د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. دغې غوښتنه
د اقتصادي ستونزو په اړه باندې چې تر دغې لانجې وروسته رامنځته شوې، خصوصا د ډالرو په وړاندې د کلدارو یا د پاکستاني روپیو بیه ډېره ټیټه شوې ده، په دې اړه باندې چې عمومي اقتصاد څومره ټکولی دی دغې مسلې؟
اقتصاد خو ګورې، یو خو دا ده چې د پاکستان که تاسو وګورئ روپۍ اسیم ډېره ټیټه روانه وه د ډالر په نسبت، خو پرون د روپۍ بیه چې وه دا 1.06 یا کم او زیات پیسې داسې وه، خو اوس چې زه همدې پروګرام ته راتلم د هغې نه لږ وړاندې دا 1.09 د روپیه بیا یعنی په یو ورس کې دا دی روپیه نور هم راټیټ شوی چې دا زما خیال چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټیټ مقام ته روپیه راکوزه شوی ده. او د دې اثرات او د دې ذکر چیف د پاکستان ستر محکمې چې کوم ستر مشر قاضي دی هغه هم نن چې اپوزیشن لیډرانو سره خبرې کوي دا خبره هم پکې وکړه چې حالات ډیر خراب دي.
ور به شو پنجاب ته. په پنجاب کې پرون خو مخالفو ګوندونو رایګیری وکړله او حمزه شهبازی مشر وټاکه وزیر اعلی وټاکه د پنجاب ایالت. خو تاریخ انصاف چې واکمن ګوند دی هغوی ملنډي ویلې چې دا د هوټل وزیر اعلی شه ځکه چې پی هوټل کې سره راغونډ شوی و. دغه قضیه څنګه ده؟
او پنجاب چې دی ګورې تاسو ته معلومه ده پنجاب د پاکستان تر ټولو ستره ستر ولایت دی او هر کله چې په پنجاب کې بدلون راشي نو بیا په نور پاکستان کې مورسره راځي. او پنجاب دې د پاره ډیر مهم دی چې پنجاب د نواز شریف د پارټي یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون در ټولو نه مضبوط زی دی. هغه همیشه په پنجاب کې انتخابات ګټي نو بیا په باقی پاکستان کې وګټي. دا اول ځل دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د پارټي حکومت نه دراغلی بلکې تحریک انصاف حکومت کې دی. اوس پرونچ داسې کېدو نو دا دغه ډیپټي سپیکر چې وو یعنی د نائب سپیکر دا د عمران خان د پارټي وو او عمران خان هغه ته ویلي چې دا اجلاس مرو غواړه. خو هغه اجلاس راغوښتي هغه وته ویلي چې زه ستا حکم نه منم زه به د پاکستان د دستور مطابق سم او د هغې مطابق به زه اجلاس راغواړم. کله چې اجلاس راغوښتل شوی نو د عمران خان د پارټۍ چې کم د وزیر اعلی دپاره امیدوارو پرویز الهي هغه مخکې سپیکر مو نو هغه د خپل سپیکری اختیارات استعمال کړي او د پنجاب د اسمبلی عمارت چې دی هغه بند کړی دی هغې ته تالی لګولی دي. نو اپوزیشن بیا تللی دي او هغې په یو هوټل کې خپل غونډه کړی ده او په هغه غونډه کې دی د شاباز شریف زوی او د نواز شریف وراره حمزه شاباز چې دی هغه وزیر اعلی منتخب کړی دی.
ډیره مننه کوم داود چې راغلی او د پاکستان د وروستي سیاسي کړکیچ په اړه باندې مو جزئیات راکړه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمیر امنیتي ځواکونو د میشت کېدلو راپورونه رد کړي دي. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمیر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطری دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د غمیشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمیر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو هم زنه تایید هم غوښنه کوم د څو وخت کې او ولله د سي کابل هوایي ډګر د ټول هیواد امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تر اړتیا نه لیدل کېږي چې ته مخکې امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړپوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینی دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و. خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان څوارلسوه لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شو چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
خبرونو ور اخوا دا سجی راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې زحمت شبر لتا سره يم شي چاري وړاندې مو په خوست کې پر زرګونو بي وصلو د مرستو لويش خبرو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریک وو چې هغه بیا د مرستو لويش شکایت لري، خو مخکې تر دې مو پر ویلارې تیرو د سالنګ پر لارې چې موټر چلوونکي وای خراب لارې او بي نظمي دوی مجبور کوي چې ساعتونه ساعتونه صبر وکړي. طالبان سوي پدې راپور کې جزئیات تر سره شریکو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پاتې ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي راډیو ته وویل امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي، دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورورا دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورورا، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دي چا سره ساسر دي، او ډیر سخت ستونې سره خلک مخامخ دي. اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم، او غټ تونل کې دسه دود او دسه ګرد او دسه خاوري دي چې اندازه شیشنه څوک نشي کته کولای.
دی بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله څو ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رولا خراب است، 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی، باید ده لار جوڑ شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وستونکو شپېته کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لارې کې ډېر مشکلات، خاک باد دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو. په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي. اته د شپې ځي بند شي تر سهاره پورې نه خوځي کیږي، کوئی کار رسیدګي نه سي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت ویان مولوي حمید الله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټو وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی له نن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بی وزله او غریبو کورنیو باندې د خوراکي موادو د مرستو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي 300 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وویشل شي. بل لور ته یو شمېر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډېر کله مستحق خلک بې برخې پاتې شي. نورحال له خوست د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نورو ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوې د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې وویشلې.
د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1200 بورې وریجې ورکړي او دا هم غالبا نن 1200 مانسکي کورنۍ ته ورسېدل ځکه چې 1200 موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې روغله لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا هم سروې کړي وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلي او ریزرو غلي هم بیا سروې کړي دي یو تمن ورسوله او پطراف ولسوله یو کې مونږ هم داخل ته پروګرام لرو. شل علماء سپینګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مدي هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګيرو او ولسوال دی نظر لوندې هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سری ما یې په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښخواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډېرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغې کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک په دا ډېر خوشحاله چې کوم دی د مرسته وسه شوې وي. آینده وخت سمې ته ورسه د کډار ژاوي مستړي نه یو پدانې ځکه چې ګین نو ګبره ګډې چلو دای دروازه خدای پانه نه کې ګرانه اوس الحمدلله می ته ټلیفون نه وکړه میګي ذاتي وکړه میګو خدمات وکړه دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه. چارواکو ویل دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوې چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
په خوست کې مو د مرستو د ویش راپور اوریده چې یو شمېر کسانو په خوست کې شکایت درلود. د مرستو له ویشه د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکي وخت په وخت خپل شکایتونه موږ ته ثبتوي. د څو تنه اوریدونکو څرګندونې له نورو سیمو
د کندهار ولایت څورلم مازدا چې لیدلې ما د مهندرا تویل او استاد مرګري د خپل مشرتابه نسلیک را او موږ وساتره مرستو کله چې هغه څورلم هغه را تویل او په دې کې زه څنګه کېږم نو ته ونه څه خپل ورته دا چې ورلن کړو د کندهار وخت مختورلم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل لسلیک را وستا سه بمره سو خو هغه ما ته لسلیک نه راکوي. زه دا چې لیدل ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا لیدل دي. نو زه دا غا د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل اندغه وکړي دې ډیر سخت لیدل ام
احمد ما د شهابات لخار څخه ورور الله دلته دونه کې چنډي دا تالشه په نوم هر ورځ خلک تنګيږي دا څه معاملې روان دي د ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تالاشي د ګیره نه نور هیڅ څه دی نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو چې پیغام ونشه شي.
ازادي رادیو دې پروردګار ټول وګړي ورته ژوندۍ لري. زه دې نه ډیر خوشاله یم الله دې دین خوشاله شي. د طالبان حکومت د باز مایوبینو پیسې ورکړلې باز یې ورنکړې دغه ولی څه چلو دا ولی دغه تاسو یو باز خازو کوي چې د موږ باز پیسې ولی ورنکړې دغه روزه ده موږ چې نلرو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي. والسلام
ازادي راډیو ته سلامونه کوم، احترامات وړاندې کوم. د هلمند څخه په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړي چې د ډبډیچو دیو موسسو ویل چې څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دی، خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمین دي، 180 مشرتوج دي، 180 کوي دي، یوه تن نه دی ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دغه غټ درواغ وایي او چې کومک یې کړی دی. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې
ساعت